راستانه سوی دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوی دي. د پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې دوه کاله مخکې پیل سوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې واورې چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس چیرونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي. پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمیر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې روسي ځواکونو پرون د 430 بی پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زیلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زیلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بی پیلوټ الوتکې او د دوو کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتې او په لسګونه نورو سیمو کې یې زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر دا حملې وغندلې او زیاته یې کړه چې په ترڅ کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روختونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر ډوله توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 15 کسان چې دوه ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیه تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیسات په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. پرون د نوومبر 14 د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د روندوالي، د پښتورګو دننه فعالیت، د زړه د حمله، مغزي حمله او د غړو د پریکېدو یو ل اصلي لاملونو ګڼل کیږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
در سکلن عاطفه چه در دره و ماشومان و مور او در بامیان ولایت و سیدون که در لچلو رو کلون راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه در آزادی راژیو تو بایل در ناروغی دره وقت در دی دستریا، تنده، لوگی، سالنده، پر لپس ادرار او آن به حوصلگی لامل کی کی.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زل چلورو کلونو راهی سید شکر به ناروغی اخته ایم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوارلو کنترول بام. که داد گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پده ناروغی اخته وی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا که در زرق وار در مل واخلم. باید هر چری چزم لزان سر یوسم دیر سخته دن.
دوائی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانه روغتیایي کارکوونکي و نو کولای سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصاد هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
د نوومبر د 14مې د ډیابېټ یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم د خبرونه ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکو وای د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې خو په وینا د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. د څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. هغه برید چې یو سلو دیرشتنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او چیرونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څېړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هکر فرانس پرسته ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوې او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوې، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړي شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسې کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13مه د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د 2015 کال د نومبر په 13مه د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې یو سلو ډیر ستنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا لکومي ورځ چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغه دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنگیالیو شمیر د 6000 او 0000 ترمنځ خودل شوې دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل، تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې له یو بل خبریال سره خبرو تکینی، نو خایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادي راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برور جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما، هغه دیارلس سوه څلور شپېته کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نومې ځای کې چې دا هم همدغه هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په لس کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري، همدغلته سرته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنی کوم رغه چې په خون عمر باندې غلطه د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم، او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره غوړ کړ، او د هغې وروسته نو بیا په خپل ځ په ډیر لسوه او ونه وکال کې فارغ شوم.
مننه څمکنۍ صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم لتا سنواورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې رادیو مسؤل هم یاست هلته، په ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکرخه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بهي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي، هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دي مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود، او د کوم راډیو چې دغه تلته ده او ځي مسؤلیت لرم په خپل غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده، او د پکتیا ولایت شپګول سولې تر په خخلاندې پاندې ځکه نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته موږ پر خپل مندر دي وسات ورکړې دي د ټول ولسونو چې دي خپل موږ د دې ژوند دي جریانات سره غاه کول موږ سره په تماس کې او هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیو غانې امر لیکلې او هر هغه څه چې موږ په خپل سترګو لیدل موږ هم غلط خپل خبر اعلان لرل او تر څنګه دي عام ولسونو څخه موږ پښتنې کول او د هغه سره خبرې اترې کول د جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشله لپاره سپارل
ډیر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لری او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
سم کړې ولسوالۍ دی شمال ورته د اریوب زازای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګ ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده ترڅنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده د جریخیلو سره جوخ بیا د مساحل ولسوالۍ ده او داغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده دا مو په حال تر پوخ خلاندې نیولې دي او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایلو اوسېږي د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخ خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونو شل لرو معلوماتي خبرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خبرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبی خبرونې لرو د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغغ رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم ودا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګرځیدل سکیم خلاصه کړی دا چې اغال ته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګرځینی سیمې او ترڅنګ د پکتیکا ځینی سیمې او د غزنی د منتر په خلاندې راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغا موږ ورکو اغا دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګ په خوست کې له امن غږ
سیالی د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصن روسل دی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې لهغونه تاسو میدان وګټي
بالکل دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټ کې د مشره وکړه خپ پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رډیوګانی په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپل رسنې دي دا زمونږ هم دی ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عوامو په هویل لپاره مختلفې برنامې لري د رډیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره تو دروانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې د غلطه ډېری مختلف رسنۍ شتون لري محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام کې امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډېر چټکه اوسي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي پښتونخوا رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېری برابري اوسي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني فرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو د پالیسي سره پټکر کې ونو اوسي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلفه برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحی دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پرپر کار کړی دي او لا رواني او حاصل ته دوام ورکو نو درسنې د ولس د دولت ترمنځ یو خپل بلل کیږي او دا د ولس غږ دي او د ولس غږ شیدې د هغه سلیم وختنی موږ تر مهم او مسول چارواکو رسو
مننه استاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستل ده راته وایس چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوخه کړه
ډیر زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ور سره بډای کیږي هغه ملت ور سره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح ژبه بلل کیږي یو رسمي ژبه بلل کیږي خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي یا د نور ژبو لغتونه شي دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبو اثرات کې شوی دي خاطر دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي. بهتر مې وګڼل چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لکه کومرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تحلیقات شې دي، زما تحریری ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډیر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثري لیکنې کړې دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغه تا په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغه ته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کیږي په پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زمونږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته وایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نوی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیا وچ دی هغه موږ راځوندې.
مننه څم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله خاصه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلب توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغه سي ولنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق شي دی، اهل ذوق دا واندې خوښي وړ وګرځيږي او سنت څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخوي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپل کوچنی هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنی وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلی خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي عمل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د آزادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمه او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د آزادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمنت اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي، ترڅو خلک خوندان ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنری نثر چې تاسو وایي چې تاسو د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنری نثر مراتل ولې اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او موږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ غوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، په موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې موږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلې بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائناتو د ژوند نوې تازه سا اخیستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپلی سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس د ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یم. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو رسي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اوریدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سکچ کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت، د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی، ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپل پرهنګي اصول مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي ته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان پسترګو وګورو، انسان ته د انسان پسترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو، موږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه
شراب ہوں پیمانہ کسر لکم جون پا ویرانا یم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانا یم کسر لکم جون پا ویرانا یم کسر لکم جون پا ویرانا سر لکم جون پا ویرانا یا او زکا سر لکم جون